تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ له دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډېر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تاو دی. همچنان د دې کومي صحرايي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازینۍ سیمه چې په افریقا له یوې وچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي، هغه همدا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. خو زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینی مهم دغه را مېسته کړی دی، پیداوار یې هم اړیکې را مېسته کړی دی د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 10 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 40 دقیقو په د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 2.5 درجو او ډېر لویدیز نقطه یه دشنه دماغ پنامه سره د سنگال پا گواندی توب سره د لویدیز ترول بلدون اولست در جوانی موقعیت لری. چه مور اتاس ویلی سو داله یه وچه لکه سرنگ چه ده هغی لنم سخند مور اتاس ده سرگندیجی یو خاروی لو یه وچه ده چه ده استوا کشی ده هغی لمنز سخه دسته ده استوا پا جنوب کی پرتا ده چه یو تود اکلیم لرون کو لوی وچه لجملو سخه شمیر کیجی چه زیاد شمیر نفوس یه پا سهرائی سیمو که ده جوان کولو لفاره زان تا خپل ورزنیزی ارتیایو برابره بی او همچنان پا دیلو یه وچه که پا زیاد کچه سره سمندرون و سمندرگی هم نسته خو بیا هم دغلو یه وچه ده قانون و سنایول لحاظ سخه یو لحاغلو یه وچه لجملو سخش مل کیری چی خوراش نمانلو یه وچه ده پا دیلو یه وچه که پا زیاد کچه سره الماس پیدا کیجی او همچنان ده دیتر سنگ پا زیاد کچه سره پا دیلو یه وچه که سره زر پیدا کیجی چی داده دی ده اقتصاد پا پیاورتیا کیه مهم رول بولی دی او پا ده ورستوی وقتونه که اپریکالو یه وچه ورستر بولی پا خپل ده اقتصادی ارتیاو پا پیاورتیا کی پرمختا کردی او ده مثبت بدلون پر لور بندی روانه ده. نوخته دیوی که درناز دکون که تاسو در افریقا دلوی وچی پا حق معلومات لستر بولی بی او یوسف اوسی و اوسی جی وسم دلو سراتنون که برخی ترازو پری برخی که ستاسو کورنی دنده ده. خوش او که در مناز دکون که ستاسو در طور کورنی دنده ده بسوارن دی چه هر سوال ده به تاسو مطابق زواب برکوی او با خوی کتاب جو که بیلی که. سوالانو تکراروام لمرانه سوال ده او بول لاری ول او راول یعنی حمل او نکل پا افریقا لو یه وچه که تشریک که. دویم سوال سویس کانال سدول یو سندی یعنی مصنوی سندی که طبعی سندی. نور نو درناو که درمون از دکون کوز مرستاسو درن وزی لوس پر همده زی بین پای ترسی جی هیلا ده چی و سموز دکری و یا پر سپوسی و تر بل دستی در سپری چیز استاس پا درانه حاضری اوهو ترکی حاضری جم دالا پا ما شا وقت ولی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غن خاری و زلمه هم تاسو ټول ته شرقاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برتر او غجر صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو داسې مل لوسته سو د نن ورځې لوسته اول سم لوسته نو هله د چې د تیر ورځې لوسته نه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یوسف مو تریس تکړی می نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوسته پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نه ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنانو سره نوټ کړي. درنو ګللی زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړۍ د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي دویم اورغورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اورغورځون کې سیمې حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کون کو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځوسمې صفې نه پیل بیا تر یو سلو د شپږمې صفې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلي کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتی که سیلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دی پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولی شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډوله دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنې له دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکه چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفا سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیز کارونه کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو مو وپېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله لول، څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ او تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ او تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې واوسیږو، کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچیر موږ او تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ او تاسو معلومات ولوستل، وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ او تاسو د ایزکو چې اورغورځونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا نه په مدار کې پورته خواته راتللې دي چې په ډېرې لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه یې په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو اورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه اورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او اورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي اورغورځونکي غرونه چې دي یا هم اتفشانونه چې دي، دا په خپل په وچه محروطي ډول غونډې جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډې چې کله دي جوړ کړي په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچي وي، دونو اورغورځونکي له خولې څخه لوګي لوړځي. هم چنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګې ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دي څلور خواو ته خپرېږي، یعنې په لور خو کې دی خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټ شي دي. هم چې نن درنو غل لري زده کوونکو، اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخروطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټول شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموښېدله، هغه ځای له منځه څخه وړي. له بېخېدونکي شان سره پر مخ باندې ځي، لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی یې لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشپې سره موشتې وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایع شکل نه لري، دي یو ډول کلک مایات دي، یو ډول لکه جلي چې موږ تاسو لیدلی نه، جلي چې موږ تاسو کشمونه، دا رقم یو دغه لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي، چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بېلابېلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځې کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بېلابېلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي، خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سوري یې درلودله، چې د پویمیاس ډبره یې ډېر وی چې رونی او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي. یعنې په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستره کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره رازیده دي څخه. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشبشانی غرونه په تشترګو کېږي، نه خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټوکه در منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه، درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شی دي؟ یعنې آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنې په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال، درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو که در منځ زده کوونکو، موږ ستاسو د نن ورځې له اوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. در بل داسې درس څه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
گلاب گلاب فانان میں پتر دے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پتر دے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وستونا دی پستر ستر گوڑان دشی ولی والی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں اپردے مزدور مڑشی
دے ورندان
پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی